په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان خبرلانو د بنسټونو فدراسیون چې له هیواد بهر فعالیت کوي په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایدی وجل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایدی وجل کېدو 3 کاله پوره شول. د خبرلانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالسمد حامد پویا په وینا لیکل شوی چې ویل دي د بیان او رسنیو د ازادي دښمنانو د خپل جنایتونو د پټولو لپاره د ریکار مخکې تکړه خبريال الیاس دایدی هلمند په مرکز لخرګه کې و جو زین نور انټاپین کړل. پویا ویل ترورسي ډلې په خپل جنایتونو او حملو سره نشي کولای د بیان ازادي او د خبرلانو رساغه غلای کړی. د غیدارې د نړیوال جزایی محکمې له څارنوالیو د دایي د هدفي وژنې د قضیه د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوري نظام چارواکو د دې قضیه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د دریو کلونو له پوره کېدو وروسته هم د هغې د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي. په افغانستان کې د بیپول ډاکټرانو ټولنې ویلي د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړ برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات شوی و. دغې ادارې نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د روان میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي، تر 50,000 ډیر ناروغان بستر شوي، له 2,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرسته شوې، تر 8,200 ډیر نور ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر شوي. د بیپول ډاکټرانو ټولنې نه دی ویلي چې د تیر کال په همدې موده کې څومره کسانو ته دوی روغتیایي مرستې برابرې کړې وې. دغه ټولنې په تیر فبروري میاشت کې ویلي په افغانستان کې بې وزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. د اسرائیل پوز وای استخدریز وسلوالو نن یک شنبه د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټنګ زد مسایل وشته او څو ملکانه پنه کړی دی. اسرائیل پوز زیاتوی په جواب کې دوی توپچی ځواک د توپونو دز کړی دی. د اسرائیل د امبولانسونو د خدمتونو ادارې وایان د اسرائیل ان دوالس خبری شبکې ته ویل یو تن سخت پښوی او لدریو تر 15 نور برسرن جوبل دی. د لبنان حزب الله ډر مشر سید حسن نصر الله پر ویل چې د اسرائیل په وړاندې به دوی جبهه فعال وي. په جواب کې اسرائیل خبرداري ورکړ چې حزب الله د جګړه نه سختوي. د اسرائیل پوز په غزه کې د حماس ډلې په وړاندې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې جګړه مخته وړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي تر هغو به د حماس ډلې په وړاندې د اسرائیل جګړه دوام وکړي چې دې ډلې ټول 209 یرغمل شوي کسان خوشي انکړي نه وي. اسرائیل د حماس پر ضد په غزه حملې وروسته له هغې پیل کړي چې دغه ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او له 200 زیاتې یرغمل کړل. د چین د دولتي خبري اژانس سنوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځو له 15 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ کې ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د راپورونو له مخې دغه پوځي تمرینات به د تروریزم په وړاندې په مبارزه او سمندري خوندیتوب متمرکز وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 500 ورځ نړیوال جام کې خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسید. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر ته ورسید. د دغه ادارې ټولنیزو پاڼو پر صفو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10 نیټه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې هغه یې وبایلل. په ټوله کې د هند په کوربتوب دغه نړیوال جام کې افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ته ماتې ورکړی او بنګلادیش، هند، نیوزیلند، استرالیا او جنوبي افریقا ته سیالۍ وبایللې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 500 ورځ نړیوال جام کې 4 سیالۍ ګټي او د همدې جام سیالیو په ترڅ کې نن هند هالند ته ماتې ورکړه. هند لومړی توپ وهنه وکړه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 500 اوورونو کې 410 منډې وکړې. هالند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو پاتې 40 اوور کې 250 منډې وکړې او لوبه یې وبایلله. ازادي راډیو اوري وړاندې پر پورونو کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډېر اندېښنه ښیي او وایي راستنېدونکي یو شمېر کورنۍ شته چې ماشومان د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هم هیڅ نه لري. کراچی کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل هم چې له څو افغان کورنیو سره دلیل افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو د بد سلوک خبره کوي.
د شپې په 2 بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپی وي. خزانانه خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپڑے هم نشو اغوندلې.
په دې اړه مو چې ولې پاکستان تر اوسه دا ډول ادارو غوښتنو ته چې ورڅخه دی دغه بهیر د دې لپاره کړي مثبت ثواب نه دی ولې د چارو د یو شنن کې نظر اخسي.
لپاره موږ پاکستان دې اساس موقع کې د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ.
نن د نومبر 12 مه په هلمند کې ازادي راډیو دې او بخي په هلمند کې ازادي راډیو دې خبريال الیاس دایي د وژل کېدو درې کال پوره شول خو تر اوسه د وژلو عاملان عدالت نه دی راکاګل شوی. یو شمېر خبرلانې تر اوسه د کار ستاره نه کوي.
د شهید محمد الیاس دایي تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې مخکې وو او په هغه کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری شو.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومان وضعیت اندېښنه څرګندوي او وایي پر ستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یو ویډیو هم خبره کړې چې پکې وایي رسنه شوي افغانان د لومړنۍ وړتیا او د پوره کولو لپاره ډیر نور ملاتړ ته اړتیا لري. نور به د امید ظاهر مل پر پورت کې واورو.
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لوی جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه درستنیدونکو ماشومان او د هغوی د کورنۍ وضعیت تاندېخنه خودلې وای دوی په بیړني ډول خوړو او بو او سرپناه اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فرید الله مشفق یو ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې راستنه شوی او افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم تطللی وای ان
استیمیټډ د اټکل مخي هر ورځ نږدې 10000 کسان راستنېږي. کوکې ماشومان همشه چې له هیڅ شي د لودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو او بو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېرې کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیايي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي. خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته ل 300000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوه. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250000 تنه خود لري. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون یو سل اته اتیا افغانان چې 2 سال وختنې خزیوي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل ل زندان خوشي او افغانستان ته استول شوه. پورتوخ کې د طالبانو د کډوالو بیا تر رسنیدونکو چار وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک لارې لشپګ ضرورت افغانان افغانستان ته راستن شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چار وزارت په خپل اکسپانډر رسنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې خو ورسته یو کې افغانستان ته راستن شوې یو شمیر افغانان ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبد القادر وای د خپل یو دوست په کور کې اړولې او د سرپناه په ګډون هیڅ سامنے لږي.
دغه مشکلات ورو ته اقتصادي مشکلات دي. یا ته کاروبار مخو او کاروبار انکار بنکاو دلته بیکاره بیکاری د ورو را قرار دي. زمام دا یخ موسم مخ روان دي شي حالات خراب دي ورو دغه حال
ده. عبدالرحمن پنوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کته سه هم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10000 افغانۍ ورکول کړي خو ته هغه ورنکړل شوی او اوس خپل اړتیاوی د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تامل کوم واړو واړو بچیرا پغړ دي تین دوه ورګون څلورګانی دي شرخور دي
دی هغه تر دې میاش لکه قطې بیش دی اخلو نو د څه کار روزګار نشته او بل چې راغلی نو دا چې خپلم د عزیزم لري هغه په کور کې پروت ما چې سودان ټول وروره په قرض اخیستی دی نو
د پاکستان حکومت لومړی د نګدي 1.5 میلیون هغه افغانانو سنولو عملیات پیل کړی چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري خو چارواکو دا ګوت څنګه هم کړی چې له دې هیواد د بی اسناد افغان کډوالو له وستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د وستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوی دي.
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي مونږه کا کړوي په کراچۍ کې څو افغان کډوالو چې دی ورسره لیدلی ورته ویلي چې پاکستانی پولیس ورسره بد چلن کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل په کراچۍ کې پولیس د افغان کډوالو پر کورونو اندیشپې له خو هم چاپی وي او د خزو مول او ماشومانو په ګډون خلک نیسي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو زمونږ حکومت لري دا دوامدار ده او کوم پروسیجر چې دا ټیم حکومت اډاپټ کړی دی هغه دغه دی چې دوی خلک نیسي کورونو ته ورځي چاپی وایي په ګودامونو باندې چاپی وایي او کوم شکایتونه چې د افغان کډوال چې کوم کیمپ ته ورغلي وو هغوی زما سره شریک کړل د شپې په 2 بجې باندې هم پولیس راځي زمونږ په کورونو باندې چاپی وایي زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې مونږ د آرام کپڑې هم نشو غوندلې او هر وخت زمونږ چې کوم صادر وی یا برکوي هغه زمونږ خپل خاتمې خي وی کسه هم پولیس په مونږ باندې رانه نوځي کوړتا نو چې مونږ مطلب په پردہ کیو نو او زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ول چې وی چې مونږ د شپې خوب ختم شوې دي مونږ له خوب مطلب ناراضي دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس زمونږ کورونو ته راځي سه کم سرچ آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي نو اکثر وی چې مطلب گرفتاری هم چرته راچا غراځي نو پولیس سه کم نارینه پولیس دی هغه یې کوي.
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي مونږه انکا کړو. مخکې په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې یاسیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډیر اندېښنه ښودلې او وایي پر ستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. لدې مخکې ملګرو ملتونو په شمول ډېر نور نړیوالو مرستندوی ادارو هم له پاکستان د افغان کډوالو د په زور ایستلو او افغانستان ته د استولو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتل چې دغه لړۍ ودروي او پرېږدي چې افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. دا چې ولې پاکستان تر اوسه د نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه صادق څخه کړې ده.
پاکستان په هر حالت کې په تیرو 15 کلونو کې دا خوده چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په حق له د افغانستان په حق له د کوم ترحم نه کار اخستل دی او نه به ترحم نه کار واخلي. که په پاکي او هم د خپل د پالیسۍ مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه کړي په افغانانو باندې هغه کړي دي او اوسني حالت کې هم یو ډول عجیب ناوريني راوسته چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی د دویم اسرائیل او دا غنه هم زیاته کی د مسلمان په توګه د مسلمان هیواد په توګه چې ځان مسلمان بولی چې نه اسلام دا اجازه ورکړي نه د بشر حقوق دا اجازه ورکړي او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق او نه خپل د دې ټولنې کې نور سیاسي وګړي شته د دې خلاف بیانونه ورکړي. په هر صورت باندې په دې وسنی حالاتو کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي خامخا موږ هم د ایران له خوا او هم د دوی له خوا تر فشارونو لاندې راغلي یا دا چې کوشش کړی چې نظام راو وړاندې کی او یا دا چې داسې ستونزې راولاړې کړي چې موږ ونشو کولای په اسانه بیرته خپل په قوه ودرېږو.
خو ساده صاحب دا خبره مخکې نورو هم کړې ده نورو سیاسي شنونکو. خو خبره دا ده چې پاکستان د افغانستان ګاونډي د ګاونډي توپ اصل ته فکر کوي چې پام کړی هغه چې په افغانستان باندې سختې دین هم سختې شپې ورځې راغلي دي وختونه راغلي دي دا وختونه تیریږي خو آیا دا هم لیدل چې پراتلونکو کې آیا څه پریګدي افغانستان ته چې ورسره اړیکه وپالي؟
زه فکر نه کوم راستر بلې چې دوی کوم کلینیک تر سره کړی دي، یعنی په خو به ممکن یو نیمایي افغانستان د دې مقابل کې شاید نفرت درلودو، خو زه اوس داسې باور نه لرم چې څوک ځان ته افغان وایي او دا هغه په ځکه کې د پاکستان لپاره نفرت نوي. دا د حتی دوی راورسو چې بل اخره باید همدغه شی افغانان د دې په مقابل کې، افغانان په خپل ډیر پراخ سینې لري، ډیر په اسانه دوستی مني، لکن دا ورکم کارونو سره او دا رقم ناکردو سره د منګان د افیت شانم نشي راولای. خو لبره مغه پاکستان په دې موقع کې، په دې اساس موقع کې، په دې ژمی ته مخامخ وخت کې، یعنی د هیڅ یو انساني قانون پر چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ، او تر ټولو سخته چې د هر شپه دی وسالته په کورنۍ باندې په اصطلاح يرغل کوي، په نیمه شپه په خوب کې په دوه بجو پتو سره په بچانو په اړه او دی یو د بل نه بیلایي وړي زندانونو ته، یعنی دا یو ظلم چې او مظلوم خلک چې هیڅ شي سره سره کار نه لري خپل فرار ډوړې د فرالته مجبور افاتري په نیمه خپل دوه ورځې په پیراوري.
د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د هیواد د پولیسو د چلند په باب مرکه و.
د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په جرمني کې میشت فردریخ اېده ایبرت بنسټ د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت نظام د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر ته د 2023 کال د بشري حقوقو جایزه ورکړي. دغه بنسټ نن په یو بیان کې وویل چې دغه جایزه به شهزاد اکبر ته د نوومبر 28 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړل شي. شهزاد اکبر چې د بشري حقوقو فعال او د رواداري سازمان مشر ده اوس ازادي راډیو ته وویل هله مننه ده چې له دې فرصت څخه په استفاده به د نړیوالو پام په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت راجلب کړي. نو جزئیات په دې رپورت کې اوري.
د فریدریش ایبارت بنسټ چې لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې د عدالت د تامین او د دیموکراسۍ د بنسټي ځکولو په برخه کې فعالیت کوي، د دغه بنسټ د 2023 کال د بشري حقوقو جایزه د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او وروستي مشر شهزاد اکبر ته ورکوي. دا بنسټ چې مرکزی دفتر یې د جرمني په مونیخ ښار کې د شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو سره د میرمن اکبر د پخوانیو او اوسنیو فعالیتونو ستاینه کړې او ویلې دي چې هغه د جمهوریت په کلونو کې د یو بې پړې غږ په توګه د دیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره پر طالبانو سربېره د افغانستان په دولت او نړیوال ټولنې هم نیوکه کړې دي. فریدریش ایبرت بنسټ دغه شان زیاته کړې چې اوس مهال میرمن اکبر د بشري حقوقو د یو سازمان رواداری د مشر په ډاټ سره د ټولو افغانانو له حقوقو دفاع کوي. دا جایزه هر کال د بشري حقوقو فعالانو ته ورکول کیږي. د فریدریش ایبرت بنسټ ویلې چې دغه جایزه به شهزاد اکبر تا د نومبر پاته وشته مده یو لړ مراسمو پترس کې چې د یاد هیواد یو شمیر چارواکي به هم پکې ګډون ولري ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقوقو فعال او د رواداري بنسټ مشر شهزاد اکبر چې د دې جایزې ګټون کې ده، د یک شمې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
"او امید مېست کې مبتنم
زما هیله ده چې له دې فرصت څخه په استفاده یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خزو اونجونو د حقوقو او همدارنګه د بشري حقوقو د مدافعینو د وضعیت او برخلیک پاړه چې په افغانستان او سیمه کې ژوند کوي خبرې وکړم. دوی المانته د تلولو په تمه دي. په ټولیزه توګه زه غواړم له دې فرصت څخه د بشري حقوقو او د بشري حقوقو د مدافعینو د وضعیت پاړه خبرې وکړم.
په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان د دې جایزې هر کله کوي او نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانانو په ځنګړې توګه د افغان ښځو وضعیت ته هړخیزه پاملرنه وکړي. د دغه فعالو څخه آزاد جویا آزادی رادیو ته وویل:
دا جایزه هغه افغان فعالینو ته ورکول کیږي چې په نړۍ د افغان ښځو د عدالت غوښتنې غږ نړۍ کې پورته کوي. دا ښیي چې د نړۍ افغانانو ته پام دی. دغه شان موږ غوښتنه کوو نړیوالې ټولنې نه هیله لرو چې په ټولو چارو کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو ستونزو ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یونما شاوخوا درې میاشتې وړاندې یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو راهیسې د تېر حکومت د کارکوونکو پر وړاندې لا 300 زیاتې بشري سرغړونې کړې دي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دی. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپورونه رد کړي دي. دغه شان د ادعاو پر بنسټ د اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي او سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهزاد او یو شمیر نور فعالان د طالبانو د حکومت په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې هم رد کړي دي. د ندا پروانی یو خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پروانی او میړه یې لا هم د طالبانو په بند کې دي او د هغوی د خوشي کېدو لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړې. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز لګول شوی او هغوی له خپلو ډیرو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري حقونو بې برخې شوي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته نه شي تللی او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی دی وجل کېدو درې کاله پوره شول. دایی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لخرګا کې د په موټر پسې انخلول شوی مقدسی ماين په 14 کې وجل شو. د دریو کلونو له پوره کېدو وروسته د دایی د وجلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي، خو د هغه مینوال د کار او زیار ستاینه کوي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس دایی د وجل کېدو درې کاله پوره سول.
د اوبو ډیم دی او په بیساري ډول باندې
محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ ګڼل کېدی او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت د روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایت د خبريالي په ډګر کې د هغه د غوړو کارونو لکبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سبب وي. دایت د 2020 د کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګا کې د په موټر پسې د نشلول سوي مقناطیسي ماين په 14 کې وژل سو. هغه پیښه چې چای مسولیت پر غاړه ونه خست، خود دې پیښه په اړه پیل سوي څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوری نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې جمعنې سوي، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنۍ واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوری نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی وو، خو د محمد الیاس دایی د کورونې غړو په دې اړه شک څرګند کړی وو. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مشتبه محمدی د هغې 14 په وخت کې ټپي سوی وو او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکی او تر ټولو دردونکی شبه دا و چې ما د دومره بد دپاره چې ما هیڅ فکر نه کوم زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ دایی لرو، خو بیا چې مې سانه را په یاد شي واقعا زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایی نشته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2020 میلادي کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر یو لس یاد کړی وو. دغه ادارې ویلي وو چې په هغه کال شل نور خبریالان ټپیان سوي او د هغوی د وهلو او ډبولو 3 قضیې ثبت سوي وي. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت پر مهال هغه خبریالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د پسیر باندې هغه جرنالستان چې وي
د بیان ازادۍ تجمن وو، هغوی د ژورنالیزم بې طرفۍ اصل تجمن وو، او هغوی د هیڅ زورواکي او زورور اړخ پروا نه ساتله د حق په ویلو کې. هغوی ته به تل دغه ډول ستونزې جوړېدلې، او هر هغه څوک چې هغوی د بهرنۍ هیوادونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې، د هغوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت وو. نو همدغه وجه وه چې دغه ډول ژورنالیستان په نښې کېدل او په شهادت رسول کېدل.
د 2020 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه وه. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل، په تیرو 20 کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بده مرغه په تیرو 20 کلونو کې مو افغانستان کې 115 پیته خبریالان او رسنیو کارکونکو له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالانو وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایی محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاهدان، تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایي وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ژغ چې خاموشه سوی وي، او نور د هلمند خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایي تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایي تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه ډول چې موږ مخکې وو، او خپل خبریالانو یا سر تر څنګه سیمه ییز رسنیو چلته فعالیت کوه، په هغوی کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو، او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله، یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایي د خپلو شور راپورونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایي د سولې او امن یو ارمانجن ځوان وو، د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ وو. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم وو. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایي ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر آشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګر په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایي دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي، او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاو وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې 20 کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدله، چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و موردل چنن په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژل کېدو درې کاله امپوره شول. تر اوسه د هغه د وژلو د عاملانو د پیژندنې او مجازاتو په باب کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا به هم اوس به هم د دایي د څو هم مسلکو نظرونه واورو چې په پیل کې د الیاس دایي د مور په غږ پیلېږي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی وو، په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هیواد کې سوله غوښته. د وطن دښمنانو جسمن هغه شهید کړ، او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې
ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان وو، د هغه ژبه بیل او د هغه احساسات بیل وو، له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده محبت له ولس سره. د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما اصلا لیدلی نه دی هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې وو. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر وو او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ او د یو ولایت په کچه باندې د خلکو غږ وو، بلکې هغه د هیواد یو رسا غږ وو. هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان وو. متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړه. دعا یې به ورته کوو او پاتې سو د هغه د قضیې د څېړلو په باب کې خبرې وکړو. هغه موقع موږ د لاسه ورکړی دی. هغه د وخت ضایع ده. اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي، د هغه د ورونو، د هغه د لور، د هغه د مېرمنې مالی ملاتړ وشي. هغوی څه ته اړتیا لري هغه باید ورسره وشي. هغه که نړیوال د مطبوعاتو بنسټونه وي، که د ازادۍ راډیو وي، خو متاسفانه چې دا کار هم نه دی شوی.
د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په اړه مو د څو خبریالانو څرګندونې واورېدې. دایی له نن درې کاله مخکې په هلمند کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې چایو کومې ډلې نه دی اخیستی وژل شو. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونیز خپرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد اپویا له قوله ویل شوی چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنانو د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لهکرګا کې وواژه او ځینې نور کسان یې ټپیان کړل. پویا ویلي تروریسټ ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولی د بیان ازادي او د خبریالانو رسا غږ غلی کړي. په افغانستان کې د بې پولې ډاکترانو ټولنې ویلي د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړ په برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات و. دغې ادارې نن په خپله ایکس شبکه افغاني ټویټر کې ویلي چې د روان میلادي کال له جنوري نه تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي، تر 50,000 ډېر ناروغان بستر شوي، له 2,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرستې شوي، تر 3,800 ډېر نور ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر شوي دي. د اسرائیل په وزوي سخت دریز وسلوالو نن یک شمې د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټانک ضد مزایل وشتل او څو ملکانې پنهخه کړې دي. د اسرائیل په زیاتوي په جواب کې د دوی توپچی ځواک د توپونو ډزې وکړي. د اسرائیل د امبولانسونو د خدماتو ادارې ویان د اسرائیل ان دولس خبري شبکې ته ویلي یو تن سخت ټپي شو، یو له دریو تر پنځو نور برسیرن ژوبل دي. د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله پرون ویلي و د اسرائیل په وړاندې به د دوی جبهه فعاله وي. د چین د دولتي خبري اژانس سنهوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځ له پنځو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 500 وریز نړیوال جام کې خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېده. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر کې ښکته شوې. د ادارې د ټولنیزو پانو پر صفو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن هند هالند ته ماته ورکړه. هند لومړی توپ وهنه وکړه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 500 ورونو کې 410 منډې وکړې. هالند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 40 اور کې 250 منډې وکړې او لوبې وبایلله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. په نړۍ کې تر دیرش میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشه یي موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې شمېر 9.5 میلیونو ته رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي. دا چې د کوم ډول نشه یي موادو پریښودل ستونزمن کار دی او آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پریښودل اسانه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډېر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي.
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلوېښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډیرېدو دي. د دې څېړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. له بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د سرویشتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې 30% ډیره شوې ده. د دې څیړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډیروالي کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشه یي موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې شمېر 9.5 میلیونو ته رسیږي. د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمېرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشې بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدي مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډیرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلی خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکل هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګور سمیم وایي د نشه موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیورو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیورو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغه خلکو په پرتله ډیر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه به سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید ذهنی ګډوډي او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهنی ګډوډي پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهنی فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ور دریا کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادې ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو څخه کار اخیستل او نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د اعتیاد اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون گلی
خود 50 کلنه لطیفه چشپک بچی لری وی و کلمخ که لده عمل معتاد شو چه ده پخو ده درد ارمولو لپاره ده تاریاکو خوڑل پیل کرل. میرمن لطیفه اوست ده بامیان ولایت ده معتادینو ده درملنه پا مرکز که بستری ده او غواری چه نشه پریگ دی. ده شپک میشتی مخ که هم پا دی روختیه مرکز که بستری شوی و خو کله چې تر درملنی وروسته خپل کور ته ستنه شوه، د مصروفیت د نشتوالي او نشه یي موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بیرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشه یي موادو له زیانونو نه خبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستري شوې په دې اړه داسې وایي.
روح روان مم خوبه، ګولیم میرسه ډاکټر.
دلته می روح او روان خدای درمل رسیدي ډاکټرانو او نورو کارکونکو څخه خواخه. موږ ته د درې شین چمتو کړی، لومړی تلویزیون، دوهم ورزشي وسایل او دریم درمل. دا ډول د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه چې په هغه باندې مصروف و اوسو.
سر خیاطۍ ګلدوزۍ ته موږ مصروف بشه.
شپږ دېرش کلنه رحیمه هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری ده. د هم په خوا د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمالول. له همدې امله معتاده شوه. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلې وایي چې د نشه یي موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شوه چې معتاده شي.
که
به مې سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و، نشه یي مواد مې د درمل پر ځای استعمالول. ځان مې ورسره نرم او ملایم کېده.
د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیره بیا ښځینه معتادینو د ډیرېدو اصلي لاملونه بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشرې میرمن روزا اوتنبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 50 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشه یي موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتنبایوا په وینا له دې زیانمنو شوو خلکو څخه 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې دی او مرکز او مسؤل چې نغوړی نوم یې پراپور کیا چی د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او دا سیوایي
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کیږي. له همدې امله خلک نشه یي مواد د درملو او دردارمولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشه یي مواد د دردارمولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دا داس مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر بي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز کوي، ځکه نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتله چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو اعتیاد یوه ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغي کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډي، او تر څنګ د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغي ته مشکله ده، او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې له استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادات، د وجود تغیرات او ضروریات ورسره بدلیږي. کېدای شي یو ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو، اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بېخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي، او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي، او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي او دی شفاخانه یا د کلینیک محیط نه وي او دی غل لپاره ځینې نور تدابیر او دی ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کېدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده، ځینې روغتونونه کافي امکانات لري او د مخدراتو د پریښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشي موادو پریښودل ډیر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کېدای شي د هغه پریښودل او د هغه د پریښودلو له کبله رامنځته کېدونکي اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکارۍ په طریقه یې مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کېدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پریښودلو هغه ستونزې چې په اول ورځو کې رامنځته کېږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پریښودل ګران او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغیرات په انسان کې راولي او دغه تغیرات د وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کېږي، له تداوي لري پاتې کېږي، هغومره درملنه ستونزمنه کېږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کېږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغیرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کېږي او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کېږي.
آیا داسې لارې چارې هم سته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پریښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاته شو دی اعراضو یا دی صحي ستونزو له کبله چې په اول ورځو کې یو معتاد تر مسته کېږي، په اکثره صحي مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بې خوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کېدای شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپله څه وکړي تر څو د نشې پریښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تېره شي؟
که چیرته خپله یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپله روغتیا ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نوره ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د احتیاط د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافي معلومات ورکړل شي، احتیاط ورته توضیح شي او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي. او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو احتیاط یو ناروغي ده، ولې دا یو جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرا اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا میں خور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
لا پمڑی کہ نو پمور خوس خبر خبر نہ خم خم مارم
چمون گ پلا نہ وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغور لپاره د زهرو کاروان و نیز خبره و نواوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې فرید یو بیواز لماشوم دی. د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته لوي وشتمن سړی سره مخ کیږي او شتمن سړی یې له ځان سره بیایي. خوشتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډراما کې واورو.
سواری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا هم چې خار والا خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لاس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وای؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله 50 افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې 200 افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا درته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر ځه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب، دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ها ها، ډیر ښه.
اجی صاحب، دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زمونږ سره کار کوي. دوی وویل چې زما کار بچوي. ما وای اجی صاحب درته وای
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی. موږ له خارج څخه د کالو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچې او زموږ په موټر کې به دوکاندارانو ته پټ وروړې.
نو ولې پټ وروړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سردار؟
بله جی صاحب.
دې هلک ته 1000 افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها، اجازه ده موټر تلاشی کوم.
کومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشو مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم. که شای نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دی راکه.
کومندان سه په بکس بل شي نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي.
ها، دا دی وی ګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دی؟
د مکتب کتابونه دي کومندان سه.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟
ایروین
ظالمانو د وطن ټول ځوانان خو په نشو لیوانیان کړ اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی مهربان الله سپارو ته خدای په امان
د زهرو کاروان